السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت د ماخام شپږ بجې شوې زې کرام الله کرام په روان نیم ساته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د یوې تازه سروې لمخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې دي. پیښو ته د رسېدو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې 14 میلیونه افغانان له وچکالیو اغېزمن دي. دا او یو شمېر نور مهم کورني او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساته خبری مجله کې راټول کړي دي. خو پیل له خبرونو کوو چې صالح محمد صالح برابر کړي.
د مشرانو جرګې رئیس نن د جرګې له ټولو غړو غوښتنه وکړه چې د موټرو له تورو شیشو څخه فلمونه وتیږي. په بدخشان کې د وحشي ژویو د ساتنې مؤسسې مسؤلان وایي په واخان کې د نادرو ژویو د نسل د ورکېدو مخنیوی سوی دی. هندوستان او پاکستان په کشمیر کې پر یوه او بل ډزې کړي دي. د مشرانو جرګې رئیس نن د جرګې له ټولو غړو وغوښتل چې د موټرو له شیشو د تورو فلمونو د توژلو پریکړه پر ځانونو عملي کړي. فضل هادي مسلم یار په عمومي غونډه کې ویل امنیتي ځواکونه تل شکایت کوي چې د ملي شورا غړي حکومتي چارواکي او زورواکي دغه فیصله پر ځانونو نه عملي کوي. خو ښاغلي مسلم یار ویل چې شخصا حاضر دی سر لننه د خپل موټر له شیشو تور فلمونه وتوژي.
راځي لطف کړئ د سناتوران دوه درې نفرې کې لرئ خویندې وروڼه دم سپینې کې شي او د دې امنیتي سکتور سره همکار شي دا بهانه ورکه شي. زه هم دغه اوس چې دې ته نه ووتم زه د خپلو ګاردانو ته او امنیتیانو ته وظیفه سپارم چې شي د زما د موټرو سپینې.
د مشرانو جرګې رئیس وایي له هرې تروریستي حملې وروسته امنیتي ارګانونه ادعا کوي چې حمله کوونکي هدف ته د رسېدو لپاره د تورو شیشو لرونکي موټر کارولی دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 2 بجو له بنګلادیش سره مسابقه لري. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم پوره چمتووالی لري.
دغه سالو ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لپاره تقریبا د یو نیم میاشتې راپه دې خوا په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي. د بشپړ چمتووالي سره
افغانستان او بنګلادیش به په هندوستان کې په خپلو کې 3 شل اوره مسابقه کوي. په عین حال کې د افغانستان ملي ټیم 11 ورځې وروسته له هندوستان سره خپل لومړنی ټیسټ لوبه هم کوي. په بدخشان کې د وحشي ژویو د ساتنې مؤسسې مسؤلان وایي په واخان کې د نادرو ژویو د نسل د ورکېدو مخنیوی سوی دی. د دې ادارې یو مسؤول سید نقیب الله مصطفی ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د فعالیت په پیل کې په واخان کې ځینې ژوي د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ وو، لکه واورین پلانګان، مارکوپولو هوسۍ او یوریال هوسۍ، نسواري یک، ځینې مرغان لکه حسیني او هندي قازان. خو د دوی وضعیت اوس ښه شوی، د نسل د ورکېدو مخه یې نیول شوې ده.
په 2018 میلادي کال کې په بدخشان کې د نادرو ژویو د نسل د کمیدو خبر ورکول سوی و. ښاغلی مصطفی وایي اوس په بدخشان کې د نادرو ژویو د نسل د ورکېدو خطر ځکه کم سوی چې د دغو ژویو د ښکار د مخنیوي قانون تر ډیره حده پورې عملي سوی دی. د مصطفی په خبره خلک هم د چاپیریال په ساتنه پوه سوي او د ځنګلونو د وهل کېدو مخه هم د پخوا په نسبت نیول سوی ده. تاسی ازادي راډیو ته غوښیست. هندي چارواکي وایي هندوستان او پاکستان د کنټرول پر کرښه چې د کشمیر لانجمن سیمه سره ویشي پر یوه او بل ډزې کړي دي. د بد اصل کې د جسور از مخ کې دواړه غونډي هیوادونه د 2003 میلادي کال د اوربن د موافقه پر عمل کېدو عملی کولو سلاسیوی با. هندی چارواکی وی نن پا دوغو دزو که دو دوی دوه ملیشه سرتیری و جلسیوی او لشت لجه و تنه ملکیان تا پیانسیوی دی. دوی وی دغه دزی د پاکستان سرحدی پوزیانو پیل کردی. خو پاکستان سم دلاس پا دیاده تبصره نده کردی. پا اتمی وصلو سنبال دواره سیال هیوادون وقت نا وقت پر یوه او بل د 2003 میلادی کال د اوربان لطلون څخه د سرغړونی تورو نا پوری کوی. د سرحد پا دوارو غارو که دو دوی پا دزو تردیر پوری ملکیان او سرتیری و جل کیجی. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزیر سټیف منوچن د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو پر وارداتو د نویو ګمرکي تعرفو د لګولو له کبله د اوستر صنعتي هیوادونو یا جی 7 له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. په کاناډا کې د دغه ډلې تر غونډې وروسته د کاناډا د مالیه وزیر بیل مونرو پرون وخت ویل کوربه هیواد کاناډا او 15 نورو غړو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له منوچن غوښتنه وکړه د امریکا د اقداماتو له کبله د دوی پښیماني او نهیلي ته ځواب وایي. دوی ویل د دوی په خبره دغه اقدامات رغون کې ندي. بل خو د فرانسې د مالیه وزیر برونو لو مارین خبرداري ورکړ چې په راتلونکو څو ورځو کې شایي یوه تجارتي شخړه پیل شي. د اوس تر صنعتي هیوادونو ډلې یا جی 7 تر غونډې وروسته ګډ اعلامیه نه ده خبره شوې چې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف څرګندوي. تمه کیږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون د دې ډلې رهبران راتلونکې اونۍ بیا په کاناډا کې سره جرګه شي. او د امریکا دفاع وزیر وایي شمالي کوریا ته به تر هغو امتیاز ورنکړل شي چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره څرګند ګامونه نیوي اخیستي. جیمس ماتیس نن د جنوبي کوریا او جاپان له دفاع وزیرانو سره په سنگاپور کې له شمالي کوریا سره د امریکا خبرو ته په اشاره وویل.
موږ اټکل کولای شو چې تر ټولو ښه حالت کې به لاره کړکېج نه وي. موږ به پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو عملي کولو ته دوام ورکړو. شمالي کوریا ته به یوازې هغه وخت امتیاز ورکړو چې د اټومي بې وسلې کېدو په برخه کې نه ستنېدونکي او موثق ګامونه پورته کړي.
د امریکا دفاع وزیر د څرګندونې وروسته دی وکړي چې دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ وویل چې د جون پر 12مه به په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري.
خبرونه موله ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دامل طالب لرو. د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې دي.
متاسفانه واقعیت تلخی که ما در وزارت معارف افغانستان با او مواجه هستیم ایست که 44% از اطفال افغانستان که سن مکتب را طی می کنند محروم از مکتب هستند.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو 13 میلادي میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده.
میاشت په افغانستان کې تقریبا د شپېتوب ترهګریزې پېښو په ترڅ کې 500 کسان ته مرګ ژوبلې ورته.
یو شمیر نور کورنی او بهرنی مسایل هم لرو. دا خبرونه مو اتر شپګنی مو بجو ده ل ازادي رادیو سره پات شي. اوس هم لومړی مطلب. د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې دي. میرویس بلخي نن له ښوونځي څخه پاتې ماشومان د افغانستان څېړنه تر نامه لاندې د سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل د دغو ماشومانو لویه برخه 2.2 میلیونه نجونې جوړوي. په همدې حال کې په کابل کې د کاناډا سفیر وایي دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر پر وړاندې خنډونه مشخص کړي او افغان حکومت به د نړیوالو په مرسته د ستونزو د حل لپاره په غوره پالیسي جوړه کړي. نورحال رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د پوهنې وزارت او اړوندو نړیوالو ادارو د ګډې نوې سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 40% ماشومان د بیلابیلو عواملو له امله ښوونځي ته له تګه پاتې دي. میرویس بلخي د یکشنبې په ورځ د سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل له ښوونځي څخه د پاتې ماشومانو 60% انجونې تشکیلوي.
متاسفانه واقعیت تلخ
هغه وای له بده مرغه موږ د افغانستان د پوهنې په وزارت کې له تاریخ واقعیت سره مخ یو. هغه دا چې د افغانستان ښوونځي ته د تک په شرایطو برابر نږدې 40% یعنی 3.1 میلیونه ماشومان له تګ نه محروم دي چې 2.2 میلیونه انجونې دي. د پوهنې وزارت وای یا د سروې په تیر یو کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت یونیسف د امریکا پراختیایي ادارې او ساموئل هال ادارې له لوري ترسره سوې ده. په سروې کې موندل سوي چې له خپلو مینو بې ځایه کېدل له وخت مخکې ودونه ښوونځي ته د تګ فرصتونو باندې اغېز لري. همداشان د ښځینه زده کوونکو نشتوالی په ښوونځیو کې ناکافي اسانتیاوې او نامنۍ هغه عمده لامل دي چې په جګړه ځپلو سیمو کې د زده کړو د خدمتونو وړاندې کول اغېزمن کړي دي. په سروې کې دا هم راغلي چې جنسیتي تبعیض د دې لامل سوی چې په نامنو ولایتونو کندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او رزګان کې 50% نجونې ښوونځي ته ولاړې نه سي. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت وای روانه نامنې نابړه دودونه په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤول وسلوالو ویرې د جنسي تجاوز ترس اختطاف او د یو شمیر نورو بیلابیلو عواملو له امله ډیری نجونې ښوونځي ته نسي تلای. په کابل کې د کاناډا سفیر د دې سروې د اعلان پر مهال وویل دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر پر وړاندې خنډونه مشخص کړي. فرانک ویس راوست وایي کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته په افغانستان کې لومړني تعلیمات لومړیتوب لري.
بیسیک ایجوکیشن ان افغانستان از ا پرایورټی.
هغه وایي په افغانستان کې لومړني تعلیمات کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته لومړیتوب لري. کاناډا د نورو ډونرانو یونیسف او افغان حکومت لور پرتو سیمو کې تعلیم ته د پراخ لاسرسي لاره د خزینه زده کوونکو زیاتوالي او د جندر له پروګرامونو نه عملاتړ کوي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف استازي په هنې وزارت د دغه سروې د سپارلو پر مهال وویل کله چې ماشومان ښوونځي ته له تګ نه پاتې سي ناوړه استفادې ورنه کیږي او د نوموړي په خبره حتی د استثمار او ګمارنې له لوړ خطر سره مخ کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دې سروې ته په پام به د پوهنې د ستونزو د حل لپاره ګټور ګامونه اوچت کړي او د سروې په رڼا کې به اړوندو نړیوالو ادارو سپارښتنو ته پام وکړي. په ورته وخت کې د پوهنې سرپرست وزیر وایي تیر کال په افغانستان کې له زرو زیات ښوونځي تړل سوي وو چې د نوموړي په وینا د دوی په هڅو له نیمایي زیاتې بیرته پرانستل سوي دي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
زمون غاګله ازادي راډیو اوري. د افغانستان مشرانو جرګه وای په خوانځي کې د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکزونو په هنیز بهیر لخند او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د نن ورځې په عمومي جلسه کې ویل د دغه ستونزې لپاره باید بدیلی لاري و موندل شي. د بداسې حال کې چې د نوملیکنې اکثر مرکزونو په خوانځي او جماعتونو کې جوړ شوی چې د مسلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي. تفصیل د نجی صاحبۍ په ریپورت کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګه په خوانځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي. وایي دغو مرکزونو ته باید بدیلې لارې وموندل شي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وویل په خوانځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې فعاله مرکزونو زده کوونکو ته بېلابېلې روحي ناروغۍ پیدا کړي.
هغه محلونه چې د تذکرو او د شتکر د نصب کولو لپاره مکاتبو کې جوړ کړي دي دا قابل تشویش دي او دې تشویش در په خولو په خاطر باید اقدام وشي. باید په بدیل لار باندې فکر وکړي او یو کال د یو مطالب ژوند تباه کړي او د روحي تقریب تر څنګ د دوی هغه بهیر د درسم یو کال زنه کیږي چې دا د ژوند او د راتلونکي سره جفال.
د بده چل کې د چا د نوملیکنې اکثره مرکزونه په خوانځیو او جماعتونو کې جوړ شوي چې د مسلې خلک خورا اندېښمن کړي دي. د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مرکز ورستۍ حمله په جلال آباد کې وشوه چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په خوانځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپله اندېښنه د کورنیو چارو له وزارت سره شریکه کړې ده. د دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له کمیشن سره د یو تفاهم پر اساس همکاري کوو. اوس د دې لپاره چې کوم جدي ته مشکل موږ نه وینو همکاري مو روانه ده. خو خپل اندېښنې مو له کورنۍ چارو وزارت او له کمیشن د انتخابات سره شریکې کړې دي. هیله من یم چې دا پروسه په خیر سره ختم شي او هیڅ ډول ستونزه رامنځته نه شي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا د رای ورکونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش په مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دوی په پوره توان سره هڅه کوي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د چارو کاربو صدیق پاتمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغیزمن شي نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي.
درنو دوستانو و موریدل چې د افغانستان مشرانو جرګه وای په خوانځیو کې درې ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونو په هنیز بهیر لخند او ستونزو سره مخ کړي دي. بلخو د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وای درې ورکوونکو احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په خطوګه پر مخ روان دي. دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي رادیو ته ویل تر دې د منګ دي شپږ زره احتمالي کاندیدانو لودوی څخه فرمی اخیستي او درې ورکوونکو شمیر هم لسلور اشاریه 15 میلیون اوخته. خو په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا دراتونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پروسی ناراضه دي. حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د تمې خلاف د رای ورکوونکو احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په خطوګم مختزي. د دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د انتخاباتو پر وړاندې د هر ډول ستونزو د هواري په برخه کې جدي دي. د ښاغلي هاشمی په خبره له ستونزو سره سره تر دې دمه نږدې شپږ زره کسانو چې مېرمنې هم پکې شاملې دي په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د احتمالي کاندیدانو فورمې اخیستي.
شاید چې توقع هم نکیدله چې دغه د سرتنام رقم تر دغه حده پورې ورسیږي. دا هم توقع نو اولی خوشبختانه چې یو غټ تعداد خلکو سرتنام وکړو او دارنګه غټ تعداد د خلکو چې کاندیدان د ولسي جرګې لپاره او د شورا ولسوالۍ لپاره ځانونه کاندید مراجعه وکړه دفترو ته کاغذونه واخیستل. نو فکر کوم چې دا یو مثبت طرف ته روان.
ښاغلی هاشمی دغه شان په زیات شمیر کې د سټیکرو د چاپ په اړه راپورته شوې اندېښنې بې ځایه وبللې او وایي اضافي سټیکرې به د رسنیو په حضور کې قرنطین شي. دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو اندېښنه ښودلې چې کمیسون 9 میلیونه کسانو ته په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی و خو سټیکرې 13 میلیونه چاپ کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویاند علي رضا روحاني هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته هم د انتخاباتي پروسې په اړه شکایتونه رسیدلې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د دوی اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. د دغه بنسټ ژایوي مشر یوسف رشید:
موږ له دې نه اندېښمن یو چې کمیسون هلته غړي خپل اصلي دندې پرېښي دي. دوی هغه کړنلارې دستورلعملونه پروسیجرونه د کمپاین د رای ورکونې د شمیرنې په اړه باندې هغه تر اوسه پرې اصلا تر بحث لاندې نیولي نه دي. عملیاتي پلان د ټاکنو تر اوسه تصویب شوی نه ده. ولې هغوی ښکیل شوي دي دارانشا په وړو او کوچنیو کارونو کې. او په دوم قدم کې موږ اندېښنه دا ده چې کمیسون په یو مجلس کې موږ ته ویلي وو چې دوی تر 9 میلیونو پورې آمادګي لري کسانو ته. ولې اوس لیدل شوي چې دوی د 13 میلیونو په شاوخوا کې سټیکر چاپ کړي دي. یعنی موږ پوښتنه کوي چې دا ده چې ولې په دومره لوی پیمانه باندې دغه سټیکر په لوی پیسو په ډېر پیسو باندې هیواد نه بهر چاپ کړی دی.
د ښاغلي رشید په خبره روان وضعیت ته په کتو کې څه هم په پوره توګه د شفافو انتخاباتو ترسره کیدل په افغانستان کې ممکن نه دي، خو که کمیسون خپل چارې خې مدیریت کړي د داسې انتخاباتو ترسره کول چې له نسبی اعتبار برخمن هم وي ناشونی نه دي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو 13 میلادي میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده. د دغه ډلې مشر نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د مې په میاشت کې 1560 ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د وروستي راپور له مخې د مای په میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې له شپېتو ډېرې پیښې شوې چې 133 ملکي کسان پکې وژل شوي او 312 نور پکې ټپیان دي. د یاد ډلې راپور ښیي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې، ماشومان او د پخو عمر کسان شامل دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل انتحاري حملې او د سړک د غاړې بمونه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوی لاملونه دي. د ښاغلي تسل په خبره د دولتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو عملیات او هوایي حملې هم په دریمه او څلورمه درجه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لامل شوي دي. تسل په مای میاشت کې وسلوال طالبان تر ټولو ډیر د ملکی وګړو د تلفاتو عاملین بولي.
میاشت خو نړۍ میاشت په افغانستان کې د تقریبا د شپېتو ترهګریز پیښو په ترس کې 1560 کسان ته مرجوب لا وشته چې په دې کې یو څه لږ 3 اتیا کسان شهیدان شوي دي او پات نور هم زخمیان دي. زخمیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد لازدي راډیو سره په یو تلیفوني اړیکه کې دا راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې د ملکی وګړو د تلفاتو تر ټولو ستر لامل د افغان دولتي ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي تسل په خبره د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د اپریل په میاشت کې هم د 1500 ملکی وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده. دا ډله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمېره د ځینو رسنیو د راپورونو د ولایتي ادارو او یوناما د دفتر دفتر په همکارۍ ترتیبوي. په ځینو مواردو کې بیا افغان او بهرني ځواکونه هم تورن ګڼل شوي چې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. خو افغان امنیتي بنسټونو تل ټینګار کړی چې وسلوال طالبان او داعش له عامو خلکو د ډال په څیر استفاده کوي او هدف یې ګرځوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې وروستی راپور رد کړ. وی ویل چې دا وایي موږ دا راپور نه تاییدوو، دا واقعیت نه لري چې زموږ ځواکونه د ملکي خلک هدف ګرځولي وي او یا دې د عملیاتو په نتیجه کې ملکي وګړو ته زیان رسیدلی وي. ښاغلی دانش دا څرګندونې داسې مهال کوي چې همدا تېره اونۍ د افغان ځواکونو د 02 قطعې په عملیاتو کې چې په ننګرهار ولایت کې درلودل عامو خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وختو ادعا وشوه. خو د نوموړي په خبره تر اوسه هېڅ داسې تایید شوی راپور نشته چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې عامو وګړو ته مرګ ژوبله وښیي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د کابل د قرهباغ امنیتي مسؤلین وایي په دې ولسوالۍ کې د یوې ښځې او څلورو سړیو د صحرایي محکمې عامل ممکن یو غیر مسؤول وسلوال قومندان وي. د دې ولسوالۍ امنی قومندان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل چې د دې صحرایي محکمې د عاملونو د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو خپره شوې چې پکې یو شمېر کسان چې په خپله نخ کاری څلور سړي او یوه ښځه محاکمه کوي. نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د کابل د قرهباغ ولسوالۍ پولیسو وایي د هغو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې چې له مخې یې په یو ویډیو کې څلور سړي او یوه ښځه د زنا د فعل په تور محکمه کوي. د دغه ولسوالۍ امنیه قومندان محمد حنیف ولیزاده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن د دغه محکمې عامل یو غیر مسؤول وسلوال قومندان وي. نوموړي د دغه پیښې د عاملینو د نیولو په تړاو د پولیسو د پلان په اړه وایي. هغه وایي نن ورځې هم په اړه پلټنې روانې دي، پلان هم چمتو سوی، امنیتي ځواکونه په ګډه اقدام او په ډېر جدي ډول ورباندې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په ټولنیزو شبکو کې ویډیو خپره شوې چې پکې یو شمېر کسان چې خپله نه ښکاري خو ځانونه مجاهدین معرفي کوي څلور سړي او یوه ښځه د زنا د فعل په تور پوښتي. ویډیو چې په شپه کې ثبت شوې تورن کسان هغه څوک چې دوی محکمه کوي د ملا صاحب غږونه ورته کوي. په ویډیو کې څلور تنه چې د کمرې پر وړاندې ورنه پوښتنې کې ګیلاسونه یې تړلي او په خاورو لتپت دي او د یو مخ هم شین سوی ښکاري. په دې ویډیو کې له څلورو سړیو او یوې ښځې نه د دوی د نومونو د پلار نمونه او هم یې د اوسېدو د ځای پوښتنې کېږي او ورته ویل کېږي که بیا په دغسې عمل لاس پورې کړئ په وړاندې باید څه غبرګون وښودل سي. تورن کسان د کامرې په وړاندې توبې وباسي که بیا ځلې په داسې عمل ونیول سول مجاهدین کولی سي دوی ووژني. همداشان یوه ښځه هم د زنا فعل په تور د نیول شوي کسانو پوښتنې ځوابوي. په ویډیو کې یو سړی دې ښځې ته وایي ارمان ارمان چې د شریعت توره مې په خوله ده، که نه مغزه به مې دې باد باد کړي وای. دغه ویډیو چې په لومړي ځل په یو فیسبوک پاڼه کې خپره شوې په هغه کې د طالبانو د بیرغ عکس و. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د دغه پیښې عاملین باید د امنیتي بنسټونو له لورې ونیول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له قضایي او عدلي بنسټونو نه پرته هیڅوک او ډله د دې صلاحیت نه لري چې له خلکو تحقیق وکړي. هغه وایي ټول عدلي او قضایي بنسټونه او هم د افغانستان پولیس دنده لري چې داسې پیښو عاملین تعقیب کړي او د قانون منګولو ته وسپاري. یوازنۍ مرجع چې په جزایي مسایلو کې د حکم د صدرولو صلاحیت لري هغه د افغانستان محاکم دي. جزا او تنفیذ یې د پولیسو په همکارۍ د څارنوالۍ دنده ده. صحرایي محکمې تر ډېره د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو او یا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا ترسره کیږي.
اوس هم یو ولایتي مسله. د هلمند والی وای په هلمند کې د بنیادی تغییر لپاره د خلکو مرستې ته اړتیا لري. تورن جنرال محمد یاسین چې په خاطر دی د هلمند او کندهار ولایتونو د ملي امنیت رئیس اتیر شوی په دې ولایت کې خورا بلد دی، خو دستي په وړاندې تر ټولو لوی ننګونه امنیت دی. زموږ همکار الیاس دای دی غونډې ته ورغلی نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د ډېرو ولسوالۍ اوسېدونکي لشکرګاه ته نسي راتللی، خو د ولایت د مقام د غونډو تالار ډک دی. د هلمند د نوي والي په حیث د هغه جنرال د معرفت غونډه ده چې د 2016 میلادي کال په وروستیو کې د لشکرګاه د احتمالي سکوت مخه ونیوله. تورن جنرال محمد یاسین چې د هلمند د څه باندې 90% سیمو د سکوت پر مهال د ملي امنیت رئیس و، په دې ولایت کې ښه بلد دی، خو دا ځیره د والي په حیث په وړاندې پردي ستونزې، نامني، د پارلماني ټاکنو بهیر، معارف او د بیرغونې په ټاپه ولاړ بهیر دی. د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان او پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي نسیمی نیازی د نوموړي د معرفت په غونډه کې د ډیرو نور ویناوالو په څیر په یادو مسایلو ټینګار وکړ.
چ امنیت په هر ډول کېږي موږ تاسو سره په تمامه معنا همکار یو. ولایتي شورا او ټول ولسونه ملاتړ دي کوو. ولې د امنیت غوښتنه کوو؟ یو دوهمه د معرف غوښتنه کوو چې د معرف دروازه باید زموږ د هلمندیانو لپاره خلاص شي. موږ د دغه عظیم لوړ نعمت څخه برخمن شو.
اوس فعلا چې د والي په توګه راغلی یي دی د خدای کامیابه کې موږ یې تر څنګ او د حکومت هم دا پیرزو وه چې هلته به یو نظامي کس دي او داسې ازمایش شوی کس به ځي چې هلته واقعا دغه ستراتیژي و د واوا او د منطقې د جغرافیې د خلکو د اجتماع او د قومونو سره آګاهي ولري دی را واستوي. هم د حکومت څخه مننه کوو او هم دته په خپلو کارونو کې موفقیت غواړو.
که څه هم د محلي ارګانونو د مالی او اداري برخې موین روح الله نیازی د مرکزی حکومت لخوا د بیارغونې او انکشاف په برخه کې د شو برنامو پر موجودیت ټینګار وکړ. خو د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مشر نظر محمد رودي د معرف د غیر سیاسي کېدلو غوښتنه وکړه. رودي ویل امنیتي سکتور په خاص ډول د پولیسو برخه ژور اصلاحات ته اړتیا لري او د راتلونکو پارلماني ټاکنو پر شفافیت باید ټینګار وشي.
جناب والی صاحب معرف باید غیر سیاسی سی دلته د پارلمان د وکیلانو لاس باید د معرف وخیږي او د پارلمان وکیلان که هم په معرف راغو ځما غوښتنه ده چې نور دي د معرف په چارو کې مداخله نه کوي. په امنیتي سکتور کې هم داسې بنسټیز اصلاحات غواړو خصوصا د پولیس په برخه کې. دلته د کلونو کلونو راهیسې ځینې مدیران ناستې چې نه لرې کېږي او د ادارې فساد په مخنیوي کې مو ډېره توجه غواړم.
تورن جنرال محمد یاسین په داسې حال کې د والی په حیث دند پیل کوي چې د هلمند شپږ ولسوالۍ په ټولیز ډول خو د ناوې پرته چې ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي د اوو نورو ولسوالیو ګڼې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. د هلمند نوی والی وویل که خلک مرسته وکړي تغیرات راوستلی سي. تورن جنرال محمد یاسین وویل د ځواکونو په برخه کې همغږي د سکوت سیمو بیرته نیول معرف په خاص ډول د نجونو تعلیم او بیارغونه په لومړیتوبونو کې دي.
ژمنه کوم چې په پوره ځواک سره به هڅه وکړم تر څو ستاسې غوښتنې ستاسې په همکارۍ ترسره کړم. د هیواد د مبارزو بچیانو په کور کې کار ترسره کول زما لپاره د ویاړ ځای دی. د یووالي او اعتماد جوړونې لپاره به کار کوم تر څو د ولس او د حکومتي چارواکو ادارو ترمنځ واټن راکم کړم. زه په هلمند ولایت کې کاری سابقه لرم او د خلکو څخه ښه خاطره لرم، خاصتا چې د هلمند په دفاع کې لما سره د هلمند خلکو او د خپل امنیتي ځواکونو سره په میړانه د دشمن په مقابل کې ودرېدل او په دې لارې خپل اولادونه نظرانه کړل.
هغه د زورواکو او دولتي مسولونو وغوښتل چې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د مداخلې لاس واخلي، کنه عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
درنو دوستانو، زمون غاگ ل آزادی رادیو او ری که غواری دا او نور مسائل زمون پر ویب سایت هم تاقیب لی پتا مو دا آزادی رادیو دات کام. وز هم یه بحرانه مسئله دا اسرائیل و صدر اعظم دا عثمانی امپراتوری لخوا دا ارمنانو گنی وژنی تا دا رسمیت ورکولو پاره په پارلمان کې بحث زنډوله ده. اسرائیلی چارواکو ویلی دی چې دا بحث خای د ترکیه د پارلماني انتخاباتو پر نتایجو د ولسمشر رجب طیب اردوغان په ګټه اغیز وکړي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د یو نیم میلیون ارمنانو د گنی وژنی اعداد ترکیه او ارمنستان لپاره په خورا حساسه مسله بدله شوی. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغه لایحې په اړه بحث زنډولی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ګڼې وژنې ته د جنوسایډ یا عمدي ډله ییزې وژنې په توګه رسمیت ورکوي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د شاوخوا یو نیم میلیون ارمنانو تبعیدېدل او وژنه هم د ترکیې او هم د ارمنستان لپاره په ډېره حساسه مسله بدله شوې ده. ارمنستان وایي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني لخوا له شپږ میلیون د زیاتو یهودانو له ګڼې وژنې یا هولوکاست مخکې ارمنان د ډله ییزې عمدي وژنې یا جینوسایډ لومړني قربانیان دي. ترکیه له دې نظر سره مخالفت کوي او وایي د وژل شویو ارمنانو شمیر د شوې ادعا په پرتله ډیر کم دی او د خلک د عیسویانو پر ضد د عثماني امپراتورۍ لخوا د پلان له مخې په سیستماتیک ډول نه بلکې د کورنۍ جګړې په نتیجه کې وژل شوي دي. د اسرائیل د بهرنۍ چارو وزارت د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې نتنیاهو د دې وزارت له سپارښتنې سره سم په دې اړه بحث د هغو اندېښنو له کبله د ترکیې د انتخاباتو تر پایه وځنډاوه چې ښایي دا د ولسمشر اردوغان له بریا سره مرسته وکړي. اردوغان هیله من دی چې د یوې بلې دورې لپاره په واک کې پاتې شي. فرانسا، جرمنی او لشلو زیات نور هیوادونه د ارمنستان دریځ تاییدوي او دا ګڼه وژنه جنوسایډ بولي. د اسرائیلو پارلمان هم د مې په درویشتمه نیټه هغه طرحه تایید کړه چې د ارمنانو ګڼې وژنې ته د رسمیت ورکولو په اړه په پارلمان کې د بحث غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې د ترکیې پارلماني انتخابات د جون په 24مه نیټه په پام کې دي، د ترکیې او اسرائیلو ترمنځ اړیکې خورا زیات سړه شوې دي. اردوغان په دې وروستیو کې اسرائیل تروریست دولت وباله او د فلسطینیانو پر وړاندې د اسرائیل د حکومت اقدامات یې د نازی جرمني اقداماتو ته ورته وبلل، او نتنیاهو په ځواب کې وویل چې د اردوغان خپل لاسونه د هغو بې شمېره کردانو په وینو سره دي چې په ترکیه او سوریه کې وژل شوي.
درنو دوستانو، وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. دا پښتو خبری مجله مو پام دی ځای پاتې رسیږي. راتلونکي